بدبختانه د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د نوي زیږیدنو د دورې د مرګ یا د مړینې کچه پکې زیاته ده. ګر چې په دې وروستیو وختونو کې خوشبختانه د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې ډېر ښه پرمختګونه ترسره شوي دي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په اوله اونۍ کې ماشومان ډېر مړه کېږي، که نه علت څه کېدلی شي؟
اول دا ده چې د ولادت څخه د مخه او د ولادت په وخت کې هغه ستونزې دي چې ماشوم یا نوی زیږیدلی کوچنی ورسره مخامخ کېږي. د بېلګې په توګه باندې کوچنی د ولادت نه وروسته پرز مثال سا یا نفس اخیستل څه دی نسي کولی، چې په دې توګه باندې د کوچنی مغز ته اکسیجن نه وینه په ښه توګه
ولې نفس نسي اخیستلی.
ځینې مشکلات داسې وي چې هغه مخکې له دې چې ولادت صورت نیسي ماشوم د یو مشکل سره مخ کېږي. پرز مثال داخل د رحمي حیات کې ماشوم ته د وینې جریان قطع کېږي، د مور د بیماریو له وجې نه کېدلی سي، د کوچني د بیماریو له وجې نه کېدلی سي. نو کله چې ماشوم تولد سي خپله تنفس نسي اخیستلی، کومک ته ضرورت لري. په دې صورت کې چې د مغز ته وینه صحیح نه رسېږي چې د حالت اسپکسیا ویل کېږي،
یعنی د مور په ګېډه کې څکلې وي، دا تکلیف ته پیدا کېږي.
کله د ولادت په وخت کې دغه تکلیفونه چې د پیدا کېدلی سي او د ولادت نه فورا وروسته هم کېدلی سي دغه تکلیف.
نو څه باید وشي مخکې له ولادت نه چې ماشوم نړۍ ته رسي؟ کنه کوم تدابیر ونیول سي چې بیا ماشوم دغه کومې ستونزې تاسو یاد کړئ په دوه اخته نه وي؟
مخکې له دې چې ماشوم نړۍ ته راشي، کم از کم یو مور د بارداري په وخت کې څلور ځله باید نږدې صحي کلینیک ته باید مراجعه وکړي، او د غین علاوه ځینې لکه د ټیټانوس واکسین باید واخلي. او په دې دوران کې مور باید ښه خواړه واخلي لکه سبزیجات، میوجات، غوښه او داسې نورې غذاګانې باید واخلي. بله مهمه خبره دا ده چې په دې دوره کې د کورنۍ باید د ولادت لپاره د آمادګۍ لپاره یو پلان باندې باید کار وکړي چې په کومه کلینیک کې باید موږ ولادت ترسره کړو، د هغې لپاره یو اندازه پیسې جمع کړي، د هغې لپاره د ترانسپورټ او د وسیلې انتظام وکړي، د یو کس انتظام وکړي چې هغه د مور سره د ولادت په خاطر باید لاړ شي.
یعنی هر ډول آلاته باید آمادګي ولري،
هر ډول آلاته باید آمادګي ولري، مخکې له مخکې نه، هم د مور د ژوند ژغورنو په خاطر باندې، هم د ماشوم د ژوند ژغورنو په خاطر.
یو خبر تاسو مخکې یاده کړه، هغه دا ده چې دوی مخکې له ماشوم نړۍ ته راسي باید څلور ځله ډاکټر ته ورسي. کنه هغه کسان چې خپلې مېرمنې نه ورولي ډاکټر ته، یا خپلې مېرمنې نه ځي، هغو ته تاسو څه وایي؟
که چېرته دوی هلته لاړ نه سي مراجعه ونه کړي، هم دغه د کوچني مور ژوند په خطر کې مواجه کېږي، او هم دغه کوچنی چې دنیا ته راځي سالمیت په خطر کې مواجه کېږي. نو د ماتر نه غوښتنه او مشوره د یو طبیب په صفت باندې دا چې دا د دوی د مور او د ماشوم د دواړو لپاره ډېره ضروري ده چې دوی نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو د دې واقعې به مخنیوی وشي.
هغه ماشومان چې مخکې له وخت نه نړۍ ته راځي، کنه هغه باید په څه ډول حالت کې وساتل شي؟
اول خو ډېره مهمه خبره دا شاید چې ولادت باید چې د صحي کلینیک کې ترسره شي، او یا که پرز مثال کله په کور کې ترسره کېږي، د یو صحي کارکوونکي د کومک تر لاندې باید ترسره شي. اولین کار د ټولو کوچنیانو لپاره چې کله پیدا کېږي چې ډېره زیات مهمه خبره ده، هغه باید د پاکې تکې په واسطه باندې زر تر زره وچ کړلی سي تر څو چې د یخنۍ نه جلوګیري وشي، او یو بله پاکه تکه باید موجود وي چې په هغې باندې ماشوم پاورن وپېچل سي. بل شی چې ډېر زیات مهم ده، د ماشوم هغه د نو قطع کول دی چې هغه نه ماشوم چې د میکروبي کېږي، نو لاسونه باید پاک صابون باندې ومینځل شي، د یو پاکې پاکې په واسطه باندې چې دی هغه قطع شي، او د یو پاک تار په واسطه باندې چې دی وتړل شي. بل ډېر مهم شی چې دی هغه دا ده چې ماشوم ته پاورن باید په اول نیم ساعت کې د شودې شروع سي، او کېدای شي د مور سره د پوستکي سره تماس ورکړل سي چې د ماشوم د یخېدو نه دا شی چې دی جلوګیري کوي. دې نه علاوه بل مهم قدم دا ده چې هغه باید ماشوم چې دی زر تر زره صحي کلینیک ته لاړ سي، واکسین باید چې دی ترسره سي. خصوصا بیا هغه ماشومان چې تاسو پوښتنه وکړئ چې مخکې له وخت نه تولد کېږي، د هغو ماشومانو ستونزې دا دي چې ډېر زر دوی یخ کېږي، نو ډېر زر باید دوی د ګرمېدلو لپاره باندې انتظامات وسي. هر وخت چې دی ماشوم ته مور لاس وروړي، مخکې له مخکې لاسونه باید پاک په صابون باندې ومینځي تر څو د میکروبونو نه مخنیوی وسي. او بل دا ده چې د مور شودې باید ورکړل سي کم از کم تقریبا دولس ځله په څلورو ساعتونو کې، باید ماشوم ته شودې ورکړل سي هر دوه دوه ساعته بعد. د یخنۍ په مقابل کې ډېر زیات دی حساس دی، اتاق باید مناسب او ګرم وي. بل دا ده چې اتاق باید پاک وي.
د دې لپاره چې نوي زیږیدلي ماشومان په ناروغیو باندې اخته نه سي، کوم کارونه ډېر زیات ضرور دي؟
د خطر علامې د سپېغې باندې باید مورګانې پوه شي چې کوم د خطر علامې په کوم حالت کې، هغه
علامې کومې کېدلی سي؟
دغه علامې ډېرې زیاتې مهمې دي. د خطر علامې کله چې یو طفل کوم جدي ستونزه ورته پیدا کېږي، نو هغه ځینې علامې له ځان نه ښیي،
مثلا
نښې له ځان نه ښیي. فرض مثال، اولین شی دا ده چې طفل پودر ودل پرېږدي، دا ډېره مهمه علامه ده. بل دا ده چې ماشوم سوس سي، مخکې ښه صحیح پښې لاسونه ښورول، اوس ماشوم څه دی سوس سو، بې حاله سه، پښې لاسونه ښورول یې کم کړه. بل دا ده چې ماشوم تبه کوي، یخ احساسېږي. بله علامه داسې کېدلی سي چې ماشوم زیړ سي، پر مثال پښې لاسونه پورې دا زیړوالی سي، دی راښکته سي. د دې نه علاوه په پوستکي کې ځینې چرکي دانې پیدا کېدل، یا د سترګو نه چې د ځینې چرکي پرازات راتلل. فوراً که چېرته دغه نښې مور په ماشوم کې وویني، نو باید د نږدې کلینیک یا ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو د بیماری د شدت نه مخنیوی وسي او د ماشوم سره مرسته وسي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، رانجه اخلي، سترګې پې توري، دلته په دا ورځې مې یو خط کش کوي، یو خط داسې لکه الف غوندې په تندي ورته کش کوي، حال دا چې ماشوم ډېر زیات زیات نازک دی دا کارونه څنګه دی
دا کارونه داسې کارونه دي چې اکثر د ماشوم په ضرر باندې دي خصوصا ما باید ته اشاره کړې وای کله چې د ماشوم په نو باندې ځینې خلک دا ایری اچوي یا نسوار پاچوي یا ځینې نور شیان اچوي دا یو ډېره غټه وجه ده چې د میکروب یا د انتان لپاره زمینه مساعده په سترګو کې د رانجو استعمال یا د وړو باندې پاکول داسې څه دي چې ماشوم ته د ګټې په ځای باندې ضرر رسولی شي نو د داسې سیزونو نه باید مخنیوی وشي
دوی وایي چې کله سترګې په تورو کو بیا سترګې یو رقم خامي پخیږي یا مثلا په ورځو باندې قلم چې کشکي یا رنج کشکي د دې لپاره دوی وایي چې ورځې بیا داسې تورې راځي دا خبرې څومره مناسبې دي صحیح دي نه دي
د طبابت له نظره دغه شیان چې دی کوم خاص هغه نه لري طبابت دې سره چې دی موافق نه دی اګر چې د رانجو وهل په ورځو باندې به کومه خاصه خبره نه وي چې ډېر ضرر ماشوم ته ورسي لیکن په سترګو کې دا شیانو استعمال کول څه دي هغه د طبابت لګانه ښه نه دی او مطالعه نسته ده چې ثابت شي دا د خلکو همغه رواجونه دي د خلکو همغه افکار دي او زما هیله دا ده چې په دې کې تغییر راسي او دوی هغه څه وکړي چې دوی د نوي زیږېدلې ماشوم په خیر باندې وي
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب
خیر
انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما دا یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیندیم بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید په دې خبرونه کې مې د پکتیا ولایت د اریوب زازوی د ولسوالۍ د یو وسیدونکو عبدالرؤف زازی ستونزې راخسته ده د وی پر راتلونکي کال کې د دې ولسوالۍ لپاره د سواد د زده کړې پروګرام په پام کې نیول شوی و خو د پوهنې وزارت دغه ولسوالۍ د سواد د زده کړې د پروګرام له لسته ایستلې ده دا به هم واورئ چې افغان چارواکي په دې اړه څه وایي پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې
زمانوم او دروب زازای ده د فاکتیا ولایت مربوطې اریوب زازی ولسوالۍ نه در سره اړیکه نیولې ده
ستاسو مشکل څه دی
زموږ مشکل د ولایت په سطح دي د یو فروسه چې هغه د ایري پروګرام دی چې د یونسکو لخوا نه حمایه کېږي چې دا په ولایت او مرکزو کې تطبیقېږي د سواد او مده په بخش کې دغه پروسه اولنی ځل ده چې مربوطه اریوب زازی ولسوالۍ ته مونږ غوښتنه کړې ده او منظور شوې ده
نو کله به پیل کېږي ده
د مونږ امیرت د شپې امر په اساس چې مونږ ته شفای امر وکړو چې تاسو سروې وکړئ دغه شوباتو یا کورسونو د سواد مزه او په خپل ولسوالۍ کې په هر ځای په هر کلی ناحیه کې دا چې مونږ سروې وکړه او بدبختانه یو پیغام چې ورسره سره تورسیدو مونږ د امیرت دی خوانه چې د سواد مزه امیرت په پکتیا ولایت کې چې دغه فروسه اوس بیرته یو خان پکې راپورته شوی دی د معنیت د سواد مزه له خوانه مرکز کابل او دغه فروسه بیرته مسترد شوی ده یو تعداد دغه فروسې کوم شوبات چې دي د کوم نور ولایتو ته حواله شوی دي او پکاتی دی پکتیا ولایت مرکز گردیس په نظر کې نیول شوی دی نور ولسوالۍ په پلان کې نشته دا چې اریوب زازی ولسوالۍ احمد آباد ولسوالۍ او په خپل مرکز گردیس د درې سره په پلان کې وو منځوري شي او بیرته دی بدبختانه یو خبر لا وږي چې اریوب زازی او احمد آباد دا ولسوالۍ مسترد شوی دي
په خام دا پروګرام په ولسوالۍ کې تطبیق کېده
دغه پروګرام په نور ولسوالۍ کې تطبیق شوی دی چې شرع سمکنه ولسوالۍ او بعضی نور ولسوالۍ
نو دا ولې مسترد شوی تاسو پښتنه و نه کړه
د دې پروګرام چې مونږ خپل امیرت سره په اړیکه کې شو د خپل مربوطه امیرت د خلینا راتویل شو چې دا مونږ امیر صاحب په معنی د سواد مزه کې کوم کارمند سواد مزه سره فکر کوم د دوی خبرو په تایید سره یو څه ستونزه کوم کارمندانو ترمنځ دوی راغلي وو په دې اساس ورسته دغه پروګرام د پکتیا ولایت دغه منځور شو دوه ولسوالۍ دا هم مسترد شو
دغه پروګرام په درې ولسوالۍ کې تطبیق کېده
دغه پروګرام خو باید په ټول ولایت ټول ولسوالۍ کې باید تطبیق شي، ځکه چې ټول ولسوالۍ ورته ضرورت لري، او دا څوارلس ولسوالۍ ټول اسناد او کوم هغه څه شی وه دا ټول هر څه خلاص شوي وو، له ولایت مقام نه د ولایتي شورا نه مرکز ته صادر شوي وو. دا چې وروسته دا اوس په دغه مخکې میاشتو د دغه چې وه د یهود نه د وړاندې میاشتې کې دومره یوه خبره شفایي خبر راغلو د امیرت سادمزی نه چې دغه پروګرام اوس درو ولسوالۍ ته مونږ ته د میت نه ایمیل شوی دی، که دوی ته کوم شفایي تلیفون د لارې خبر ورکړل شوی وو چې هغې کې یو په خپله د مرکز ګردیز ولایت پروګرام په نظر کې نیول شوی دی، د میت د سادمزی له خوا نه یو د اریوب ځاځی ولسوالۍ او یو د احمد اباد ولسوالۍ.
د دې دوه ولسوالیو خلک لیواله دي، غواړي چې دغه پروګرام تطبیق شي. هلته
ما خبرې کړې دي د دغې منطقې له خلکو، قومي مشرانو سره، انکشافي شوراګانو سره، خلکو سره چې هغه مطلب د دولت په خلاف کې ولاړ دي. انشاءالله هغه هم ډاډ راکړی دی چې د عام المعرفي کوم هغه چې دي پروسې په دې کې مطلب چې عامو خلکو ته نفع رسېږي هغې کې مونږ هېڅ ستونزه نه جوړوو. انشاءالله د ډاډ درکوو، ور سره په فعالولو کې در سره مرسته هم کوو. دغه ډاډ هم راکړل شوی دی، په دې کې هېڅ ستونزه نشته. انشاءالله
نو ستاسو اوس وروستۍ غوښتنه څه ده؟
زمون ورسای غوښتنه دا ده چې زمونږ دغه ستونزه او دغه غوښتنه د محترم وزیر صاحب معرف وړاندې هغه شي کېښودل شي چې دا څه علت دی د دې میرې مور سلوک باید په هیڅ ادارو کې په هیڅ ارګان کې باید ونه شي.
بس دا ستونزه به ورسو، د پوهنې د وزارت مقاماتو ته به یې ورسو.
تاسو ته ښه یوه نړۍ مننه کوم. علامه ژوندي لره
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه به د پکتیا د والي له ویاند خاغلی عبدالله حسرت سره شریک کړه. د پکتیا په ولایت کې د لیک لوست د زده کړې پروګرام څنګه دی؟
د 1999 کال نمخ کې هم، یعنی د 1995 په لړ کې هم، د سواد موزی برنامو جریان درلود، او د 1999 کال لپاره د پکتیا مرکز ګردیز لپاره د پوهنې وزارت د LP پروګرام یا برنامې لاندې 50 ټولګي منظور شوي دي چې 1050 نفره به له لارې زده کړې ترلاسه کړي. موږ هڅه کوو له وزارت سره په جریان کې یو تر څو دغه د سواد آموزۍ برنامه د مرکز نه علاوه ولسوالیو ته هم وغځول شي. هڅه مو دا ده چې 15 ولسوالۍ په دې کال کې د دې تر پوښښ لاندې راشي، ځکه چې د مرکز په نسبت ولسوالۍ زیات اړتیا لري چې د سواد آموزۍ د برنامو نه مستفید شي.
جناب حسرت صاحب، د پکتیا ولایت نه یو وطنوال ټلیفون کړی چې دغه کال ته درې ولسوالۍ په نظر کې وي، موږ ورته سیمفون هم جوړ کړ، خلک هم تشویق کړل او تدابیر هم ورته ونیول، لیکن د پوهنې وزارت دغه څو ولسوالۍ دغه لیست نه ایستلي، د دې علت څه شی دی؟
تر څو پورې چې زه خبر یم، د پوهنې ریاست او پخپله د ولایت مقام هیڅ کله هم په دې مسلې په جریان کې نه دی پاتې شوی چې دوی د چا ته یا وعده ورکړې وي چې په ولسوالیو کې د سواد آموزۍ برنامه تطبیق شي. یوازې د مرکز لپاره 50 ټولګي د LP برنامې لاندې منظور شوي دي، خو زموږ هڅه دا ده چې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راشي. خو موږ بشپړه هڅه کوو تر څو په ولسوالیو کې 15 ولسوالیو کې د سواد آموزۍ برنامې لاندې خلک زده کړې ترلاسه کړي.
حسرت صاحب، په دې حصه کې هغه اقدامات چې شوي لیستونه برابر کړي وزارت ته سپارلي دي؟
بالکل، د پوهنې ریاست د پکتیا پوهنې ریاست له لارې په کومو ولسوالیو کې چې ډېره اړتیا لیدل کېږي د پوهنې بهیر یو څه ټکنی دی، موږ هغه ولسوالۍ پیشنهاد کړي دي تر څو په دغه ولسوالیو کې خلک چټک زده کړو او یا د سواد آموزۍ برنامو ته لاسرسی ولري.
په دې اړه د پوهنې وزارت د سواد د زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمی هم ژمنه وکړه چې د شته ستونزې اوارۍ ته به هڅې وکړي.
متلاش مې امید کړم انشاءالله در واقع در می ولسوالی های مردم آمادگی دارم باز همین کورس ها دایر شود، ولی خب خواهش ما میست که مسئولین ولایتی به خصوص در بحث معارف همو وقتی تایم بندی که میشه یک مهلت داده میشه که در مهلت لیست های خود روان کنند، سر موعد روان بکنند تا این مشکلات به وجود نیاید.
د انصاف پلټکه
داوه د ازادي رادیو د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو لوونه تروو.